رزوان مراد باشید. مراد صاحب خوش آمدین.
ډیر زیات مننه ستار فروخ دوستانو. دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې په کابل کې د امریکا سفر ډاډ ورکوي چې واشنگتن به د افغان هوایي ځواک په شمول د ټولو افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره خپل مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. دا هم اوري چې مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو د سازمان د شکنجه د کمیټې لخوا د شکنجه ضد کمیټې لخوا د کندهار پر امنی قومندان لګیدلې تور رد کړی دی. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه لرو. ملي دفاع وزارت وی په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د پیاوړی کولو په برخه کې د خپل هیواد لخوا ډاډ ورکړی دی. دا امریکتیا وزارت وی د ګوزن یا پولیو ضد د واکسین دوهم پسرلنی دوره نن په ټول افغانستان کې پیلېږي او د امریکا ولسمشر پر دې غور کوي چې آیا بیت المقدس ته د متحده ایالاتو د سفارت انتقالول به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسه اغیزمنه کړي او کنه. د خبرونو تفصیل. د ملي دفاع وزارت وی په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د پیاوړی کولو په برخه کې د خپل هیواد لخوا ډاډ ورکړی دی. دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې دا شمنه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر هوګو لورنس د افغانستان له لوی درسیس جنرال محمد شریف یفتلی سره په پرونی کتنه کې وکړه. د هوایی او هوایی مدافع ځواک پیاوړی کول هغه غوښتنه ده چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له امریکا څخه غوښتې ده. ښاغلي وزیري ویل افغانستان پر دې سربیره د کمانډو او د سرحدي ځواکونو د پیاوړی کولو په برخو کې هم له امریکا د مرستې غوښتنه کړې. د ښاغلي وزیري په وینا په پام کې ده چې سرحدي ځواک هم په دفاع وزارت پورې وتړل شي. د امریکا وزارت وی د ګوزن یا د ماشومانو د پولیو ضد د واکسین دوهم پسرلنی دوره نن په ټول افغانستان کې پیلېږي. یاد وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې په دې درې ورځنۍ دوره کې به د ټول هیواد په سطحه 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې په قندهار، هلمند او کندوز کې د ماشومانو د ګوزن درې پیښې ثبت شوې دي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي موجوده ده. د ولسمشر دوهم مرستیال د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی او تاوتریخوالي د قضیو د څیړلو پایلې د قناعت وړ نه بولي. محمد سرور دانش پرون په کابل کې د حکومت او رسنیو د ګډو کمیټې په غونډه کې ویل چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو څیړل او د خبریالانو او رسنیو د امنیت ساتل د دولت اصلي مسؤلیت دی. د ښاغلي دانش د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی به ډېر ژر د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دې پیښو د قضیو د څیړلو څرنګوالي او پړاوونو پړه د کمیټې او رسنیو ته معلومات ورکړي. د ختیځ ولایتونو د ولایتي شوراګانو رئیسانو او یو شمېر مدني فعالانو پرون په یو خبري غونډه کې د برېښنایي تذکرو د ویش د پروسې د استخدام لپاره وروستۍ آزموینه غیر قانوني وبلله او د هغې د نتیجو د باطلېدو غوښتنه وکړه. د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت ویل که دا آزموینه بیا ونه اخیستل شي نو د ختیځ ولایتونو ولسونه به په راروانو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي.
چیرته دغه امتحان لغوه نه شو او زموږ حقوق موږ ته بیرته راکړل نه شي نو نه موږ تذکیری اخلو او نه ممکن په انتخاباتو کې هم شرکت ونه کړو.
د ختیځ ولایتونو د ولایتي شوراګانو رئیسانو او مدني فعالان انتقاد کوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش ته پروسې د استخدام لپاره آزموینه یوازې په یوه ژبه اخیستل شوې ده او د دې لپاره چې دا ملي پروسه ده نو باید په دواړو ژبو آزموینه واخیستل شي. خو د ملکي خدماتو ادارې او د اصلاحاتو کمیسیون چې دا آزموینه اخیستې ده په دې اړه څه نه دی ویلي. متحده ایالاتو په ایران کې د بهایی اقلیت د مشرانو حبس غندلی دی او له تهران یې غوښتي چې دا او نور عقیدتي بندیان آزاد کړي. ایراني چارواکو نه کاله مخکې د بهایی مذهب وطن مشران د جاسوسۍ او د رژیم پر ضد د تبلیغاتو په تور ونیول او د راپورونو له مخې هر یو یې په 20 کاله بند محکوم کړل چې وروسته بیا د دوی د حبس موده 10 کلونو ته راکمه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیدر ناوریت پرون په یو بیان کې ویل چې د بهایی مذهب د وطنو مشرانو قضیه په ایران کې د بشر لومړنی بهرنیو ازادیو ته د حکومت د نه پاملرنې یو څرګند ثبوت دی. د ایران اساسي قانون د بهایانو برخلیک نه دی روښانه کړی، خو په مارچ میاشت کې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریالې اسما جهانگیر په یو رپورټ کې ویل چې په دې هیواد کې د بهایانو پر ضد سیستماتیک تبعیض کیږي او په دې مذهبي اقلیت پورې تړلي کسان په نښه کیږي او د ژوند له عادي حقونو محرومیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې غور کوي چې آیا بیت المقدس ته د متحده ایالاتو د سفارت انتقالول به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسه اغیزمنه کړي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ان بی سی تلویزیون ته ویل ولسمشر ټرمپ په دې اړه ډېر محتاط دی چې چیرته دا ګام د سولې پروسه اغیزمنه نه کړي. ریکس ټیلرسن دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي دي چې ټاکل شوې ده ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتلونکو څو ورځو کې منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې له فلسطیني او اسرائیلی مشرانو سره وویني. د بیت المقدس وضعیت د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ شخړه کې یو حساسه موضوع بلل کیږي. فلسطینیان وایي بیت المقدس د دوی د راتلونکي حکومت پایتخت دی، اخواته اسرائیل بیا ختیځ بیت المقدس په خپلې خاورې پورې تړلی او ټول بیت المقدس خپل د دولت مرکز ګڼي. نړیوالې ټولنې د اسرائیل لخوا دا ګام هیڅکله په رسمیت نه دی پیژندلی. د شمالي کوریا د بالستیک توغندي وروستۍ ازموینې د نړیوالو سخت غبرګون پارولی دی. اروپایي ټولنې او ناټو د ازموینه د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو ګواښ بللی او روسیه او چین بیا د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکیچ د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. شمالي کوریا پرون سهار د بالستیک توغندۍ یو بل ازموینه وکړه چې دا ګام د څارونکو په نظر ښایي د جنوبي کوریا د نوي ولسمشر مون جای ان لپاره یو نوی چیلنج وي. لیبرال جای ان چې په روانه اونۍ کې د کوریا د نوي ولسمشر په توګه غوره شو ویلی دی چې له پیونګ یونګ سره د کړکیچ کمول غواړي. او د ازادي راډیو پر یو خبریال په یوم یش کې د دوهم ځل لپاره په داسې حال کې بریدو شي چې په ارمنستان کې د رایو د خرڅلاو د احتمال پړه تحقیقاتي راپور جوړوه. د حکومت پلویانو پرون د ازادي راډیو د ارمنی څنګ پر خبریال سیساک ګابریلیان وروسته له هغې برید وکړ چې په پلازمینه ایروان کې د حاکم ایچ ایچ کې ګوند کمپاین له مرکزه بهر رای ورکوونکو ته د پیسو د ورکولو جریان کته. کله چې ګابریلیان د ګوند دفتر ته ننوت او له فعالانو سره یې د مرکې هڅه وکړه نو ګڼ شمېر ځوانانو د هغه وهل ټکول پیل کړل. وروسته د ازادي راډیو د خبریال په زور دې ته ارکل شو چې د ټلیفون په وسیله د ویډیویي تصویر اخیستل بند کړي. د ګوند مشرانو د قانون د تنفیذ ځواکونو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکو هم له دې مخکې په ارمنستان کې د رایو د خرڅلاو په اړه د موثقو اسنادو یادونه کړې ده. تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورئ. متحده ایالاتو یو ځل بیا ډاډ ورکړی دی چې واشنگټن به د افغان هوایي ځواک او ټولو افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. پروانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو سازمان د شکنجه ضد کمیټې لخوا د کندهار پر امنیت قومندان جنرال عبدالرازق لګیدلي تورونه بې اساسه وګڼل.
چرا به یک بارگی بدون از اینکه در موقعش صدا را بلند میکنن گزارش چند ساله می از دید ما این گزارش دارای تردید است.
د همو رچې نفتی موادو د تصدی ریاست وچې د شفافیت او نویو تګلارو په عملي کېدو سره د اوایدو دور کېدو ټول لارې بند کړې دي.
بدبختانه چې افغانستان ډېر لوی سرحد د پاکستان سره لري، زموږ سرحدات لا کنټرول نه دي، زموږ بنادرو کې اوس هم زورواکي حاکم دي.
د کار او ټولنیز چارو وزارت د ځوانانو د حرفوي روزنې په برخه کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو له انسټیټیوټ سره یو تړون لاسلیک کړ. د نورو راپورونو سربیره د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو رپورټ هم اوري. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا ونیس پروګرام د ورکو شو عزیزانو لټون اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه بوجونه د ماخام تر او بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دفاع وزارت وی په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د وسلوال پوز د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی او ویلی دی چې هیواد به له افغان ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکي د هیواد د هوایي ځواک او همداراز د سرحدي ځواکونو او نورو پوځي صنفونو د پیاوړتیا په برخه کې له خپلو نړیوالو متحدانو څخه د ملاتړ تمه لري. احمد تکل او د موضوع جزئیات.
د ملي دفاع وزارت وایي چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې یو ځل بیا ډاډ ورکړی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادۍ رادیو ته وویل چې دا ژمنې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر هوګو لورنس د افغانستان له لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی سره په پرونی کتنه کې وکړې.
لوی درستیز د امنیتي وضع په اړه باندې سفیر ته معلومات ورکړه او بیا سفیر په مقابل کې د امریکا د متحده ایالاتو ژمنې باندې ټینګار وکړ چې هغه ژمنې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د وسلوال پوځ د غښتلتوب او تقوی لپاره کړي دي دوی به مرسته کوي.
د افغانستان د هوایی او هوایی مدافع ځواک پیاوړي کول هغه مرسته ده چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له امریکا څخه غوښته. خو د ملي دفاع د وزارت ویان ښاغلي وزیري د پاوز هغه نور صنفونه هم یاد کړل چې افغانستان له امریکا او خپلو نړیوالو متحدانو څخه د هغو پیاوړي کول غواړي.
د ټولو نه مخکې زموږ هوایی او مدافعوي قوتونه دي چې هغه باید په شکل چې ضرور دي هغه باید جوړ شي. په دویمه درجه باندې زموږ د کوماندو یا د ځانګړو عملیاتو قطعات دي موږ یوه فرقه لرو غواړو هغه یوه قولي اردو شي د دې لپاره چې ټول وسایط تکمیل شي. او درېیمه زموږ اړتیا د سرحدي قواو ده او د نظم عامه قطعات دي چې هغه هم د کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته راځي. سرحدي قواوې دفاع وزارت ته راځي ترڅو د سرحداتو نه په ښه توګه باندې دفاع وکولی شي.
په کابل کې د امریکا سفیر د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې پینټاګون د افغانستان د ستراتیژۍ طرحه سپینې ماڼۍ ته سپارلې او ښایي په راتلونکو څو ورځو کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره په دې اړه څېړنې بشپړې کړي. ویل کېږي چې افغانستان ته د 2000 اضافي سرتیرو استول او د افغان ځواکونو پیاوړي کول د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ مهمې برخې دي.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وی په کابل کې د امریکا سفارت د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره او لدې ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاټ ورکړی دی. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو سازمان د شکنجې ضد کمیټې لخوا د کندهار پر امنی قومندان جنرال عبدالرازق لګیدلې تورونه بې بنسټه وبلل. د دې جرګې ځینې غړیو د یکشنبې پر ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې جنرال رازق په تیرو څو کلونو کې په کندهار ولایت کې د سولې د ټینګښت لپاره ډیر کارونه کړي او پرې لګول شوي تورونه د دښمنانو توطیه ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان وایي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ملګرو ملتونو لخوا د دې ډول تورونه لګول د هیواد او سیمې پر امنیت ناوړه اغیزه کولی شي. د موضوع جزئیات د خان محمد سین پر ریپورت کې ورو.
مشرانو جرګې له حکومت او وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د سازمان د شکنجې ضد کمیټې لخوا دی د کندهار پر امنی قومندان لګول شوي تورونه وسیړي او د مسالې په اړه د خپل دریز روښانه کړي. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبې په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې وویل په وروستیو څو کلونو کې د کندهار ولایت د امنیت په برخه کې ښه رول لوبولی او د داشان تورونه لګول د دښمن له توطیو پرته نور څه نه دي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزدیار چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله وویل
و ما قطعا طرفدار شکنجه و طرفدار ظلم در هیچ محبس نیست.
من په یو محبس که هم د ظلم و زوروان پلویان نیو او هیچ یو محبس لنظر لری نده. د افغانستان او د بشری حقوقو نړیوال کمیسیون نه د افغانستان ټول زندانونه چې تر کنټرول لاندې دي څاري نو دغه کمیټه ولې دغه غږ پورته کوي او څو کلن راپور وړاندې کوي؟ زما په نظر دا راپور رد دی.
د مشرانو جرګې ځینو نورو غړو وویل چې پر جنرال عبدالرازق لګیدلې تورونه د دښمن توطیه ده او دا کار د خلکو د بیلولو لپاره کیږي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتو د سازمان یوې کمیټې د کندهار امنیه قومندان د زندانیانو په شکنجه کولو تورن کړی او د ده محاکمه یې غوښتې ده. دغې کمیټې اندېښنه ښودلې چې په کندهار ولایت کې اوس هم د خلکو د شکنجه کولو موارد موجود دي. زندای کول و هل ټکول په فشار سره پر زندانیانو د اوبو شیندل برېښنایی شوک او داسې نورې شکنجې د شکنجې ضد کمیټې په باور په کندهار ولایت کې ترسره کیږي. بلخوا د کندهار ولایت امنیه قمندان لاشنا رادیو سره په مرکه کې پر ده لګېدلې تورونه رد کړي او بې بنسټی ګڼلې دي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان د دې ډول راپورونه خپرول د بهرنیو توطعه ګڼي. حیګل سلیمان خیل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دې ډول موضوعاتو ته لمن وهل د افغانستان پر امنیت ناوړه اغیز کوي. د دې لپاره چې د سیمې امنیت خراب نشي دا ډول راپورونه باید پر مناسب وخت کې خپاره شي. خو زما په نظر د کندهار قمندان او کابل کوم قمندان وي او زحمت کاږي تور لګول پرې ښه نه دي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ځینو رسنیو ته ویلي چې جنرال عبدالرازق څوک نه دي شکنجه کړي. سربیره پر دې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې پر جنرال عبدالرازق به لګېدلې تورونه او ځینې نورې سرغړونې چې د لوړپوړو چارواکو لخوا شوي په روانه اونۍ کې وڅېړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. له نوریاس نوری څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په وروستیو تحولاتو خبره کړي دي.
ستارس اند سترایپس خبرونه هغو معلولو افغان پوځیانو ته پام اړولې چې په یوې نړیواله مسابقه کې د غوروي لپاره سیالي کوي. د خبرونه په وینا په کابل کې د ناتو په ستره اډه کې له اویاو زیات افغان سرتیرو چې په جګړو کې ټپیان شوي د شنبې په ورځ په سپورټي سیالیو کې په دې تمه ګډون وکړ چې د ټپیانو لپاره د نه ماتې خوړونکو په نوم نړیوالو سپورټي لوبو ته چې په سپتمبر کې په تورنتو کې جوړیږي لاره پیدا کړي. ستارس اند سترایپس لیکي د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د اډې دننه په جمنازیوم کې دغه معلول پوځیان چې ځینې پښې نه لري یا پلاس ټپي یا یې هم یوه سترګې له لاسه ورکړي د والیبال په میدان کې ناست او یو بل ته توپ ورګزاروي. یو شمېر نور پوځیان له میدانه بهر وزن پورته کوي یا هم په ماشینونو کې نور بدني ورزشونه سرته رسوي. د ستارس اند سترایپس په لیکنه د بریتانیا شاهزاده هیری چې دوه ځلې د افغانستان په ماموریت کې ګډون کړی دغه لوبې درې کاله مخکې د دې لپاره پرانستلې چې په جګړو کې د ټپي شوو جنګیالیو د قربانیو قدر وشي او هم هغوی ته روحیه ورکړل شي. دوه دغه نړیوالې لوبې په لندن او فلوریدا کې ترسره شوې دي. د خبرونه په وینا په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د افغان پوځیانو ته وویل چې دغه لوبې تاسو ټولو ته د هغو کارونو په خاطر چې ترسره کړي مو دي زموږ له لورې د درناوي او ستاینې ښودنه کوي. جګړن یوجن روزل چې د ناتو لخوا د افغانستان د ملي اردو د 201 نمبر قولي اردو پوځیانو ته د روزونکو په توګه ګمارل شوی وویل د غوروي لپاره دغه تمرینونه او لوبي هغه ته چې ډیر تر اوسه په پاوس کې دنده تر سره کوي د دې یو بل فرصت دی چې د جګړې په ډګر کې نه بلکې په نړیوال ډګر کې د خپل هیواد استازیتوب وکړي. امریکایي ډیفنس 1 انټرنیټي خبرونه بیا د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ نوې ستراتیژي د پام اړولې او لیکي د افغانستان په اړه د ترامپ نوې څېړل شوې ستراتیژي د یو نرم ځواک ماموریت هم اړتیا لري. د لیکوال په باور روغ جوړ او پخلاینه یوازې هغه وخت عملی کېدای شي چې آزاد ډیالوګ موجود وي او خلک د ګډو ګټو او اهدافو لپاره کار وکړي. ډیفنس 1 لیکي امریکا په نړۍ کې د خلکو د زړونو او فکرونو د خپلولو لپاره اوږد تاریخ لري. د دغه پالیسۍ د هڅو په محور کې باید سیمه ایز اقتصاد او ادارو ته وده ورکړل شي، د ټولنو اقتصادي وضعیت ښه شي او د یو لړ کارونو په ترسره کولو سره هر افغان ته داسې انګیزه ورکړل شي چې هغوی د افراطیت له لارې راوګرځوي.
د نن افتی موادو د تصدی ریاست وای چې د شفافیت او نوې تګلارو په عملی کېدو سره د اوایدو دور کېدو ټول لارې بندي کړې دي. د دې ادارې رئیس ولید تمیم د اکشمه پر سپکابل کې خبر اعلان ته ویل د ادارې شفافیت ترڅنګ ټول بندرونو ته تخنیکی ټیمونه لیږل شوي ترڅو د موادو د کیفیت نه هم جدي څارنه وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه شفافیت تک او صنایعو خونه شفافیت تک د شفافیت کار تاییدوي خو وایي چې دا کار هیڅ کله د قناعت وړ نه هم نه دی. یوسف خان زدران او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د نفتي موادو د تصدۍ ریاست وایي د نویو تګلارو او قوانینو له عملي کولو سره غواړي شفافیت تامین او یا د غیر فعاله اداره فعاله کړي. د یادې ادارې رئیس ولید تمیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تیرو دریو اونیو رئیسې بیلابیل ټیمونه کار کوي چې د نفتي موادو په برخه کې نوي قوانین عملي او د کارکوونکو تنخواوې وسنجوي. داسې لارې وې چې عواید به لیک کېدل او یو کارکوونکي په اسانه کولی شول چې په 15,000 افغانۍ څو پوړه کور جوړ کړي. دا پروسه هم داسې روانه وه خو موږ دا عواید دوره کېدل له منځه یوړل او مرکزي مو کړل او اوس موږ درې چنده ډېر عواید لرو.
عواید بیشتر داشته باشیم.
د ښاغلي تمیم په باور د نفتي موادو د تصدۍ ریاست عواید اوس مهال په کلنی ډول له 1 میلیارد افغانیو ډېر شوي. په دا سال کې چې د په وینا د تېرې یوې نیمې لسیزې رئیس دا اداره یوه غیر فعاله اداره وه. د معلوماتو له مخې په یاد سکتور کې 4.5 میلیارده ډالره پانګونه شوي خو ډېر وخت یې کیفیت او قیمت له جدي شکایتونو او انتقاد دونو سره مخوی. د نفتی موادو د تصدی رئیس وای چې د شفافیت د تامین په برخه کې هڅه له مافیایي غبرګونونو سره مخ دي خو د ولسمشر په حکم رامنځته شوی نوی بدلونونه د تطبیق وړ دي. د پداس حال کې د چي د ریاست ځینو کارکونکو د تیری ویونی رئیس د غوڅ پاړه چې دوی د خپل حقونو خلاف غني کاری احتساب کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په دې برخه کې شفافیت د هیڅ وړ بولی خو چې د نفتی موادو د کیفیت لپاره په بندرونو کې لا هم جدي څارنې ته اړتیا ده. د دغه خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه چې افغانستان ډېر لوی سرحد د پاکستان سره لري. یو دوم دا ده چې زموږ سرحدات لا کنټرول نه دي. دریم زموږ بنادرو کې اوس هم زورواکي حاکم دي. وخت نا وخت لسکي موادو قاچاق هم کېږي مګر یو څه نوی کار سوی مګر دا کارونه هم بیا هم قناعت بخش نه دي. په کل کې
خو د نفتي موادو تصدۍ بیا وایي چې د کیفیت د څارنې او قاچاقو د مخنیوي لپاره یې بندرونو ته هم خپل تخنیکي ټیمونه لیږلي دي. له دې سره افغان حکومت په نورو هیوادونو هم غږ کړی چې د دغو هیواد په سوداګرو بې کیفیته تیل ګاز او نفتي توکي خرڅ نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په همدې خبرونه کې تاسو د ورکوښو عزیزانو د لټون 19 پروګرام هم اوریدلای شئ. افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت د ځوانانو د حرفوي روزنې په برخه کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ سره یو تړون لاسلیک کړ. د دې وزارت سرپرستوي دا تړون 8.5 میلیونه افغانۍ لګښت لري چې له مخې به 1000 کسه ځوانان په بیلابیلو برخو کې په مسلکي ډول وروزل شي. د تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ وایي چې د دې ځوانانو د روزنې پروسه به په شفافه توګه پرمخ لاړه شي. د موضوع جزئیات د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هغو ځوانانو ته چې د دې تړون له مخې حرفوي زده کړې ورکول کېږي له ډلې به یې 80% کسانو ته د کار زمینې هم برابرې شي. د دې وزارت سرپرست فیض الله زکی د یکشمې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا د ځوانانو د مسلکي توب په برخه کې د کارونو پیل دی.
در مقایسه با یک لشکر از
دی وای د بیکار ځوانانو لهکر ته پکتو چې په هیواد کې موجود دي شاید د زرو کسانو روزنه چې د دې پروګرام له لارې زده کړې ویني کم وي خو یو مثبت ګام او د کارونو پیل دی او هیله مند یو چې په راتلونکو کلونو کې به دا بهیر خورا پراخ وي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې برخه کې د 12 ټولګیو 1000 تنه فارغان جذب شوي چې 80% یې نجونې جوړوي. دغه کسان به تر 9 میاشتو پورې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په انسټیټیوټ کې په ودانیزو، کرهنې، بڼوالۍ، کمپیوټر، د موټرو په تخنیک او اداري برخو کې زده کړې ترلاسه کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دغه پروګرام ته د کابل، هلمند او لغمان ولایتونو څخه ځوانان انتخاب شوي چې ورته به د لیلیې یا استوګنې اسانتیا هم برابره شي. دا وزارت په هیواد کې بېوزلي او بې بیکاری وجې د ستونزې غنی خو چې د ځوانانو د سالم بوختیاو لپاره پروګرامونه لري. له دې سره د تخنیکی او مسلکي زده کړو د انسټیټیوټ مسوله حسین روش وایي چې د ځوانانو د روزنې پروسه به خورا شفاف وي.
پروژې کې انسټیټیوټ تعلیمات تخنیکی
دا وایي هغه پروژه چې د دې وزارت لوري دا او زموږ انسټیټیوټ ورته انتخاب شوې ده دا د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی ګډ کار دی. هیلمن یو چې ګډ کار او هڅې د دغه پاک هدف په پوره کېدو کې د پیل ترڅنګ د دوام زیری ولري.
درین راستا باشه.
نو موري هیل لري چې د دغه ځوانانو لپاره غو سره به د مسلکي زده کړو په برخه کې روزل شوی کډرونه د هیواد دننه او بهر ښه کاري زمينه پیدا کړي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
تاسو زم غغله ازادي رادیو اوري. دریو افغان جنو په اسلام آباد کې د پاکستان د خزینه بایسیکل زغلونې په سیالۍ کې برخه واخیسته. د غنجنو له رسنیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې په دغه سیالۍ کې ګډون یو ښه تجربه بللې او په راتلونکي کې د سیمه ییزو سیالیو ترڅنګ په نړیوالو سیالیو کې د برخه اخیستنې هیله هم ښودلې ده. په دې اړه له پیښوره د ازادي رادیو همکار رپورټ لري.
یو شمیر افغان نجونو د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پاکستان د خزینه بایسیکل ځغلانو په قومي سیالیو کې برخه واخیسته. دغه دوه ورځنۍ سیالۍ چې د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې پیل شوې د پاکستان پر لسګونو نجونو سربېره پکې درېو افغان نجونو هم ګډون کړی دی. پاکستاني رسنیو د بایسیکل ځغلانو د قومي سیالیو په اړه په خبرو کړو راپورونو کې په دغه سیالیو کې د افغان نجونو د ګډون هرکلی کړی. وایي چې دغه نجونو دغه سیالۍ د تنظیمونکو په ځانګړې بلنه اسلام آباد ته راغلي او زیاتوي په دغه سیالیو کې د افغان نجونو د ټیم ګډون دا ښیي چې پاکستان اوس په سپورټي سیالیو کې د بهرنیانو د ګډون لپاره خوندي ځای دی. راپورونه هم دا شان په دغه سیالۍ کې د افغان جنو د ګډون پاړه زیاتوي. افغان بایسیکل ځغلونکي چونې په دغه سیالۍ کې خیزه لیدلې او د بایسیکل ځغلونکو د مینوالو پام ځان ته اړولی دی. له بلې خوا په دغه سیالۍ کې ګډون کوونکو افغان نجونو رسنیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بایسیکل ځغلونکو په سیالۍ کې برخه اخیستل ښه تجربه بللې ده. یو افغان بایسیکل ځغلونکي په دې اړه د پاکستان له خبري تلویزیون سما سره په خبرو کې ویلي، زه ډېره خوشاله یم چې پاکستان کې مې په دغه سیالۍ کې برخه واخیسته. دا زما لپاره یو ښه تجربه او هیله لرم چې په راتلونکي کې په دې ډول نورو سیالیو کې هم برخه واخلم. یو بل افغان بایسیکل ځغلونکي بیا اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د خلکو له هرکلی او میلمه پالنې خوشاله ښکاري. وایي، پاکستان ته په راتلو زه ډېره خوشاله یم. د دې ځای خلک ډېر میلمه پال دي، موږ ته یې ډېر درناوی راکړ او ډېرې وهڅولو. دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې افغان نجونې د بایسیکل ځغلونې په سیالیو کې برخه اخلي او د دې هیواد د رسنیو او د بایسیکل ځغلونې د مینوالو پام ځان ته راړوي. دا یادونې وړ ده چې که څه هم په افغانستان کې د نجونو بایسیکل ځغلونه مخاینه نه لري، خو په دې وروستیو کې ګڼ شمېر نجونو دغه کار ته مخه کړې او د سیمه ییزو او نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي.
خبر یاست؟ د نړۍ تر ټولو ستره الوتکه له یوې بدې تجربې وروسته په آسمان کې ښکاره شوه. د الوتکه ایرلندر لاس نومیږي او په بریتانیا کې د هایبرډ ایر ویکلز کمپنۍ له لوري جوړه شوې ده. تېر کال د الوتکه په دوهم تجربوي الوت کې د انګلستان په کاردینګټن هوایي ډګر کې ولوېده. د دې الوتکې چې د نړۍ تر ټولو ستره الوتکه ګڼل کېږي او بڼه یې بالون ته ورته والی لري، اوږدوالی 2.5 متره، پلانواله 3.5 متره او لوړواله 6.5 متره دی. ایرلندر لاس الوتکه څلور څرخونه لري چې دوه یې د الوتکې په شاتنۍ برخه او دوه په مخکنۍ برخه کې دي. ایرلندر لاس الوتکه د نورو الوتکو خلاف الوتلاري یا رنوی ته اړتیا نه لري، ځکه چې افقي الوزي. د الوتکه په هر ځای کې کښېنستی او ورڅخه الوتی شي، پر اوبو هم کښېنستی شي. دا بیړۍ ډول الوتکه لس ټنه بار او 48 سپرلۍ وړلی شي او پر لپسې 5 ورځې البته دوام ورکولی شي. ایرلندر لس الوتکه چاپیریال ته لږ تاوان لري، ځکه چې لږ ککړتیا خپروي او شقې هم ټیټ دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عطا الله پختونیار لیکي امریکا د افغانستان کې د طالب او داعش پر ضد نور سرتیری نه راستوي، بلکې پاکستان د دې سرتیری واستوي چیرته چې طالبان او داعش د په خبره خوندي مرکزونه لري. محمد قاسم زواک له هلمند څخه ازادي راډیو ته اس ام اس راستولی وایي چې امریکا د افغانستان ته د دې په ځای چې افغانستان ته عسکر واستوي، افغان امنیتي ځواکونه د پخو وسلو سنبال کړي. گلمیران عثمان خیل بیا د بغلان له نهرین څخه لیکي چې دوه قطرې واکسین کولی شي ستاسو ماشوم د ګزند له خطرناکې ناروغۍ وساتي. عبدالواحد مدقق لوګر څخه په خپل سمس کې وایي د پوهنې وزارت څخه غوښتنه ده چې د هیواد په سطح د کتابونو د کمښت ستونزه حل کړي. او عبدالغفار له هلمند څخه په خپل پیغام کې وایي پر جنرال عبدالرازق د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوی تور غندي او د هغه په خبره رازق یو باهمته او اتل افغان سرتیری دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، اته نیمې بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په کابل کې د امریکا سفر ډاډ ورکوي چې واشنگتن به د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړ کولو په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي. د عامې روغتیا وزارت وی د ګزند یا پولیو ضد د واکسین دوهمه پسرلنۍ دوره نن په ټول افغانستان کې پیلېږي. د دې دورې په دې دوره کې به شاوخوا 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش وایي د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتي او تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو پایلې دته د قناعت وړ نه دي. د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د بهایي اقلیت د مشرانو حبس غندلی او له تهران یې غوښتي چې دا نورې عقیدتي بندیان آزاد کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې غور کوي چې آیا بیت المقدس ته د متحده ایالاتو د سفارت انتقالول به د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ د سولې پروسه اغیزمنه کړي او که څنګه. مالی کوریا د بلاستیک توغندي وروستۍ ازموینې د نړیوالو سخت عکس العمل پارولی دی. او د ازادي راډیو پر یوه خبریال په یو میاشت کې د دوهم ځل لپاره په داسې حال کې برید وشو چې په ارمنستان کې د رایو د خرڅلاو د احتمال په اړه تحقیقي راپور جوړو. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. او په منځنۍ څپه 1200 نوي بیا د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام خبريږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس دا روښانه ده چې روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. ریکس ټیلرسن پرون له ان بی سي تلویزیون سره په مرکه کې دا یادونه هم وکړه چې د واشنگتن او موسکو اړیکې له سړې جګړې راوروسته موده کې تر هر وخت زیات سړه شوي دي او د دواړو ترمنځ اعتماد تر هر وخت زیات کم شوی دی. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له ان بی سی ټلویزیونی چینل سره په خپل پرونی مرکه کې وویل د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه کره شواهد شته او زیاته کړه په دې کې هیڅ شک نشته. خو ښاغلی ټیلرسن یادونه وکړه چې د انتخاباتو پر نتیجو د دې لاسوهنو اغیز معلوم نه دی. ټیلرسن دا وینا په داسې حال کې کوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیره اونۍ په واشنگتن کې وو او د خپل سفر په ترڅ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم وکتل. ټیلرسن خپلې پخوانۍ څرګندونې یو ځل بیا تکرار کړې او ویل چې د متحدو ایالاتو او روسیې اړیکې له سړې جګړې پر وروسته موده کې تر هر وخت زیات سړه شوي او د دواړو ترمنځ اعتماد تر هر وخت زیات کم شوی دی. خو نوموړي دا یادونه هم وکړه چې د دواړو قدرتونو کړکیچن اړیکې د نړۍ په ګټه نه دي. د واشنگتن او مسکو اړیکې وروسته له هغه کړکیچن شول چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو له خپل قلمرو سره زمیمه کړ. همدارس د اوکراین په ختیس کې له بیلتون پالو څخه ملاتړ او د سوریې کورنۍ جګړه نور هغه مسایل وو چې د دواړو لویو قدرتونو اړیکې ترینګلې کړل. د ولسمشر ټرمپ ادارې د اوکرين د کړکېچ لکبل د روسي پر ضد د امریکا د لګول شویو بندیزونو په اړه تر دې دمه کوم اقدام نه دی کړی. که څه هم ښاغلی ټرمپ تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې د دې بندیزونو د لغوه کولو په اړه به غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ټیلرسن په خپله پرونی مرکه کې ویل چې واشنگټن له روسیې سره اړیکې پخوانیو مسایلو ته له پام پرته نشي بیا پیلولی. د امریکا استخباراتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال پر کرملین تور لګولی و چې له ډونالډ ټرمپ سره د مرستې او په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلنټن د ماتولو لپاره یې انټرنیټي حمله کړې او له خپل اغېز څخه یې کار اخیستی. کرملین دا تورونه رد کړي دي، خو ولسمشر ټرمپ له دې ادعاو وروسته وویل چې دی هم فکر کوي چې روسیه د ډیموکرات ګوند پر کمپاین په انټرنیټي حملو کې لاس درلود، خو دا زیاتوي چې د حملو د انتخاباتو پر نتایجو اغیز نه دی کړی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله ستاسو پیغامونه ته ورڅو چې داونی مرسته ولیدې. البته په لومړي سر کې یو شزیر لرو چې د هلمند د ګریش کولسوالۍ څخه د یو دوست پیغام را رسیدلی او یو لاسکلن هلکه پیدا کړی دی، نو خپلوان او کورنۍ کولای سي له دې ورور سره اړیکه ونیسي. د دې پیغام به وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروسا سلام زکاری محمدی د ګریش لولسوالی څخه ځان معرفي کوم. یو نپ یو الګتی چې عمر یې د لاس یا یولس کال دی، تقریبا دوی او څه کدار کیږي چې سپین کالی پټاندی د کله خپل ځان خپل ځان ولی محمد معرفي کوي او د جمعول علا زوی دی او مشرور اسمت نمیوي. نو دې زمو سره موجود چې د هر چا او د هر چا دی پداغ شمای دې زمو سره تماس ونیسي. صفر و صفر سلور یو اته یو اته نه شپږ بل دغه ما شمیره د روشن ده. صفر و سو نیوی دوا سو نیوی دوا سو دو نیوی دغه شمیره ته جزان وی چې زمو سره دغه الک موجود دی. دغه الک سلام علیکم ګردی الکتی پټانا. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو خبرونه اوري چې د دې هلک په څیر تاسو هم په خپل سیمو کې یو څوک مونډلې وي او یا په خپل ورک دوست پسې ګرځي، نو کولای شي چې ازادي رادیو ته زنګ ووهي، موږ به تاسو پیغام خبر کو. شمیرې مو دادی
په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یا وری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0000422211214115.
اوس هغه پیغامونه راخلم چې تاسو خپل ورک دوستان پکښ لټوي. لومړی د یوې مور خبري اورو چې په خپل زوی پسې ګرځي او نشانې داسې وایي. د خپل نوم نه دی شوډلې.
بلیا سلام علیکم. زما یو زوی احمد الله نیږي د عنایت الله زوی دی، تقریبا ډیر لسکانه عمر لري. دا ته میاشتې کېږي د کور لا درک دی. اسماعیل ما چې مشتنه کېږي کار مسلمان ورته معلوم دی. اے پاڑ مال مات لري مستی دې سي پون پر لنګر زنګوي دا د جګ الکتی د رنګ ژر او سپین دی ګوري سترګي دې دا غي نشانې د کار مسلمان ورته معلوم یا یا پاڑ مال مات لري و د لنګر ته دي زنګوي ډیر سرګردان ډیر زوري بلی ار مسلمان ورته کې معلومات په دغه لنګر دي زنګوي او د ازادي د رادیو ته دا اله د چیز مش پیغام اتمی نشر کی.
ګرانی خو ریساسي پیغام نشر کړ، خو تاسو خپل شمیره اوریدونکو ته نه دی ویلی چې څوک په کوم شمیره زنګ درته وهي، خو لا غ شمیره چې موږ ته دا پیغام را رسیدلی زبې وایم 0093 چې دا د افغانستان کوډ نمبر دی و 0 شپار شپار یو دوا سفر شپار دوا که هر چاته پایدغ نشانه کم چوک معلومه نو لطفاً دی پدیش میری زنگوهی چو دغه مور خپل زوی تو رسیجه لپکتیا تخیه یو عریکه لرو چی یو حلک پخپل ارور پسی گرزی لده بای وارو
السلام علیکم سنه جبلا خان خبری کوم ده پکتیا خلایت پکتیا ولایت نهان ده رانکت تنبوله ده دیما یو ارور دیشی ده برامن دست ده ارکسوه ده اوکی چا بان مان ناچوی تو دیش ماره داری که من سیزی سی پر واسه و واسه دویخ پنزه پنزوس یو نوی پنزه پنزوس خانه زل بیا سی پر واسه و واسه دویخ پنزه پنزوس یو نوی پنزه پنزوس لازادی راڈیو ندیره منه نکوم
ستا چخم منه نکوم پا دی هیله چی ارور مجر تجر پیدا سی نور و پیغمونو تا هم ارزو
سلام علیکم ده بسم الله ده کندهار ولایت سه خبری کوم چې ما زی ده کندهار کلالی نمیږي د کندهار په میدان په بازارک په جنگ کې ورک شوی دی اوس یې خبرې د ازادۍ په راډیو کې دوه وارې درې وارې کړي دي هر که د دغه هلک په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ را ووایي صفر اووه صفر دوه درې درې نه څلور شپږ اته په مینه الله هی توفیق
له کندهار دغه ورور د خپل زوی په اړه ویلي چې په ازادي راډیو کې یې دوه درې ځله خبرې کړې دي خو نشانې یې نه دي ویلي چې څو کلن دی او یا نورې نشانې چې که زموږ په ارشیف کې وي چې بیا یې ورته نشر کړو په دې هیله چې په خپلو پیغامونو کې بشپړ معلومات ورکوي نور
په السلام علیکم غلام وسلم د کابل د پولیسو څخه خبره کوم حسن په نامه باندې چې د غلام رسول زوی دی تقریبا نه کاله مخکې چې د برو کالو د شپږ میاشتو په عمر سره رسوي دی تداوته پرې هیڅ درک د پبارک نه لرم کچې چې تاسو د پبارک معلومات یې نموس دې زنګو وي او څو ورنیم تقریبا د درې میاشتې چې د دغه پولیسو څخه زه د اداره د ازادۍ ته پیغامونه نو ورکوم هم په فارسي باندې هم په پښتو باندې خو یې ځما پیغام نه دی نه څه وایي نه څه ځم چې اله دې زه په دې کې ما ګورم چې په دې کې څه ما بس څه خبر کوم اما زه یې اندس دا نه کال کې چې کوم چې یو د غرونی مو کالو هغه دا په یم نه نشي چې په دې کې زه څه راځه چې کوم څه راځو چې څه دا لرم مو چې راځم پر مون نه شي او کچې یې څه څه معلومات ولې دې په دغه لږ بس ما څه دې سفر او تا دوه ش د سوه ش د سیاک 802 نمبر یو ور بیا تکرار دوه مستقبل او 108 201 802 سره ارزونه درم بس سلامو دې موږ سره په تاسو مو رسید سلامو
السلام علیکم زمانه مامیر ده تکاون دو تانایم په پاکستان د مستنداغ تاسو ته تلیفون کوم زمایر د ترزوی سلمی عبدالله د عمر اسوار اسکاله ده د حسن خان زوی ده د مسلمانه ده دی ده مکتب په لوری روانو چې بیا په لارې نادره کسوی ده مکتب تم نه ده تللی نادره کسوی ده که هر چا ته د ده په هکله معلومات یې د عبدالله په هکله عمر اسوار اسکاله ده نو موږ ته دې په دغه شمېره تلیفون وکړي 0 3 1 9 1 5 شمېره یې ځل بیا تکرار 0 3 1 9 1 5 نو که هر چا عبدالله پیدا کوي او پر موږ یې زیری وکړي ځکه مور یې ډېره ناروغه ده که هر چا دا زیری په موږ وکړي خپله شیرني به مو
السلام علیکم زه بیا هم له ورکتو ځم او په برخ کې بیا هم زه پر لا خوشحال فلم د بلوچستان نه زه هیله لرم چې دا زما پیغام خامخا راته نشي نو زما چې کوم دی هغه د تروریزم چې ورک دی هغه د دوه نیمې د رلی ورور دی نو که څوک بیا په اکر معلومات لري د شل په ټینګره شر کال کې چې ورک دی زینه کوش دا زما پیغام راته نشي چې دا زنګ وګورئ شي راځه 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دل بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 اته نه صفر الا کوم ځا پیغام خامخاله تر اسکه مزار کله تاسو په تمنه کې کیږي د امید او امید د پیغام د نشرو په یلا
ګران اورور ستا پیغام د اته خبر کړ تاسو ویلي چې ازادي رادیو تاسو پیغامونه نه خبروي د پروګرام د همدې پیغامونو لپاره جوړ دی شای په ټلیفون اړیکه کې به ستونزې و یا به مو پیغام ثبت شوی نه وو خو په هر صورت ټول پیغامونه چې مشتره رسیږي حتمه نه خبرو نور دوستان ته هم ورزو چې په خپل ورکو عزیزانو په فکر دي
السلام علیکم یادا ډیر د ټولو کارکونکو او دغه ته السلام علیکم پاس سلامه زه د شیزه د ورور سوالې د منګال ولایت خبرې کوم ما یې شباسي چې تاسو سرخست وطن دوست په نامه ده دا تکا لکې چې ورښه وي دې په حق لا چې علامه معلومات دي د انساني په هغه مخې دبل شری نی لري تکا لکې چې په نهار کې ورښه وي نو که چې دا چاله معلومات لري د مړي په ځوان دي یا د مړي د ځوان دي نو په مالا خبر راکړي او یو بل نوم هم لري چې وطن دوست ولاد عبد الله خان باشنده کندهار شپږی نامه باندې پاسپورت جوړ کړی دی نو که به دې نامه باندې چا پیدا کړو موږ یې اول راکړي او که وطن سرحد ولاد ولاد ګل خان ولایت ننګرهار ولسوالي شیردان نو په دې دواړو نامو باندې که چا پیدا کړو یې په غلطه نامه باندې پاسپورت جوړ کړی دی او یو خپل اصلي نوم باندې پاسپورت جوړ کړی نو که دې په لحاظ باندې چل دې دې په اړه مړ او ځوندې باندې معلومات ویني موږ لږ خبر راکړو چې راکړي السلام علیکم
د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ څخه مو د دې دوست پیغام اورید او دی ورور هم خپل شمیره نه دی ویلی چې کوي ورکسوي عزیز چاته معلومه نو په کوم شمیره د تزنګ وهي زه په هغه شمیره درته وایم لکه مڅ چې مشت د پیغام را رسیدلې دی 003 چې د افغانستان کور دی و اته و و 33 اته یو نه خبرونه ته د مارکو
سلامونه او نیکی هیلی در ازادی رادیو کارکونکو او دیدونکو توام ما یو اکا چی پیزده فلوی اشکاله کیری چی در روزگان در ولایت چخه در خاص روزگان در ولسوالی چخه در کسوی در مخصه گرده دریدی در مکانی نیجی چی وقتی معلومات رالی در کری و ولایت در کری و تیری تا در موش معلومات وکی معلومات لرات وشو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ز عبد الرحمن رحمانی د لغمان ولایت د علی شنگ ولسوالینا خپل پیغام د آزادی رادیو ته پریکدم زما یو ورور چې رحمینوم ده او پر رحم الله باندې مشهور ده تقریبا یو کال کیږي چې د ننګرهار ولایت نه نادرګه شوې ده هر مسلمان ور ته پته یا هغه आवाज ما په خپل اورینو د الله رضا د بارا دی په دغه شمیرو اثر علی کوونی شي شي پرواویا دواویا اتسوا پینزاتیا یو بل شمیره ده شي پروا هوا ات سالور و دری دری ات شپاک شمیره یو ځل بیا تکراروم سپر واویا دواویا اتسوا پینزاتیا دا ازادی رادیو نمی ایل دازه چنجا پیغام اخبور کی السلام علیکم
بلی السلام علیکم برای لیسا حلیم دا کنر ولایتنا زمان یو دسروف دیدیو چی دا تقریبا دول سال اکیزی چی رکشوه دی واتا تا معلوماتی نو پدیش میں لیش زمان سارا اڑی کونی چی داری کش پیر را سپر واویا او پانزوس وہ پانزوس تین سو پانزوس سالور میرا ادھر جا تکرار ہوں سپر ہوا گیا وہ پانزوس تین سو پانزوس سالور کر دیا رکھ دے تامان
بھلے السلام علیکم صاحب جان خلوا کم ریل مند والا لشکر گاہ شار سے آزادی ریڈیو کارکون کو اور دوں کو سلام نے کی لامہ تھوڑا نکو بعد السلام علیکم جو شناخته دی د عبدالعجی په نامه دی
د سلام اکازوی دی د باقی ورور دی د هلمند ولایت د باباجی د سیمې اوسیدونکی دی. تقریبا اووه یا اته کاله کیرې خپل د کور څخه نظره کوي. د کورنۍ جنجال په خاطر د کور څخه ورک شوی دی. نو که چیرې دی زما دغه آواز خپل اوري یا د څوک د ده په اړه معلومات لري د عبدالحاجي په نامه دی نو په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. لطفا 0508 55 15 95 اړیکه یو ځل بیا تکراروم 0508 55 15 95 نو ستاسو څخه دغه هیله کوم چې زما دغه پیغام حتما نشر کړي ځکه چې کور وروڼه ټول کوچنیان یې کور ته پاتې دي. همدی وایي اته کاله کېږې نظره کړې شوی دی خپل له کور څخه. نو کورنۍ ټول ورسره په مشکلاتو په دغه جساو سره اخته ده. وسلام په احترام.
زه د میدان ولسوالۍ د ډغرې کلي اوسېدونکی یم. مونږ نه یو وړکی ورګ دی د دیارلسو کلو دی. شنې سترګې دي سوري سار دی که چاته په لوس ورغو په دغه شمېرې ته زنګ ووایي 0508 55 3 0 که چاته په لوس ورغو 1,00,000 افغانۍ زمونږ له مخه کېږي.
السلام علیکم جان بس زه غواړم تخین نیوزم د کندهار ولایت نه زنګ واده ما یو ور دي یا جان نیوز مشوره په ناګم چې چا دې دلی او چا ته معلومه چې پاکستان له ور دې دلی دی راځي کندهار ته راځي چې چا دې په معلومه په لښمې دې مسلمانګو
له کندهار څخه محترم ورور تاسو پیغام نشر کړ خو هیله ده چې تاسو چې کله په خپل ورک دوست پسې ګرځئ نو باید خپل شمیره هم اعلان کړئ څو نور اوریدونکي وکولای شي تاسو سره اړیکه ونیسي. له کوم شمیرې څخه چې موږ ته دا پیغام را رسیدلی دا ده 0093 د افغانستان کوډ نمبر دی 0 4 5 2 9 3.
بله السلام علیکم زه جاوید افغانم د لوګر ولایت نه میاړي کني ولې د ما یو د تر زوی له شدا درې کال کېږي ورک شوی ده. پیروز له میږي کار چاته معلومات ته د شمیرې د نما سره اړیکه ونیسي 0 8 7 3 3 سوای دا شماره بیا ځل تکراروم 0 8 7 3 3 مننه کوم د زادرم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دما ورور رکده د نور محمد فنامده د مقر ولسوالیده د غزنی ولایت مقر ولسوالیده. نو دا یو نیم کال کیږي چې دما ورکته. نو هیڅ پته نه د مرګ سره کومې د ځوان سره ته نو په دې حق له باندې کتا چې چا دلې وي د یا خپل باندې ما غزاوري. نو دا دما د ټلیفون نمبر ته دې خپل باندې زنګ را ته وهي. دما د ټلیفون نمبر د 0 8 7 9 1 4 ټلیفون نمبر یې ورته کړم 0 8 9 1 4
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه کوم. بعد له سلامه زه عبدالکریم یم د پکتیکا د ولایت د جانیخیلو د ولسوالۍ او د خالیخیلو د کلي اوسیدونکی یم. زما یو ماما د لس یولس کاره کېږي چې ورک شوی ده. عبدالغفار نمیزي که چیرې چا ته معلوم یې نو موږ ته دې په دې شمېره باندې زنګ ووهي 0 9 1 5 1 0 5 9 یو ځل بیا دا شماره تکراروم 0 9 1 5 1 0 5 9. نو که هر چا ته معلوم یې یا د خپله دا جما غږ اروي نو خدای دې وکړي چې له موږ سره زنګ ووهي په دې باندې. او یو بل د شماره د پدې شماره به هم تاسو ونیسي 0 9 0 9 2 1 4. خدای په امان وسلام.
الو السلام علیکم زه ګل احمد د هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما کاچ د شاه محمد په نامه دی. دا ونیم کال زیات کوم تفکیر دی چې د کور څخه نه درک دی موږ د ژوند یا د مرګ په حق له هیڅ معلومات نه لرو که چیرې دی په خپل زما غږ اوري یا خلک پیژني نو د مهربانۍ د مشر دی په دغه نمبر و ماته زنګ ووهي 0023 2 3 6 9 نمبر یو وار بیا تکراروم 0023 2 3 6 9 که چیرې دی زما غږ اوري یا پیژني نو په دغه نمبر دی زنګ ووهي دغه مې اووم و اتم وار دی چې ازادي راډیو زما پیغام نه ثبتوي ما د ازادي راډیو څخه هیله ده چې زما پیغام ثبت کړي موږ ډېر په ده پسې تشویش کوو وسلام
مننه کوم محترم ورور چې موږ ته مو پیغام راستولای ازادي راډیو هر هغه پیغام نشروي چې موږ ته رسیږي نو په دې هیله چې ورک عزیز مو ژر تر ژره پیدا سي ل خپل همکار طاهر روشان څخه هم مننه کوم چې تاسو د پیغامونو په ترتیب کې همکاري راسره کوي په پای کې یو ځل بیا وایم چې چیرې خپل ورک عزیز لټوي ازادي راډیو ته زنګ وهي او د خپل دوست ټولې نښې نښانې او هم خپل شمیره راته وایست تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
ژوند له زهرو ډک خو به خمار نه تیریږي بيدل زهرو تک خو بھی خمارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری تاشوند لزہرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو ڈک تیری گی زیرا جی دے
بپدلارن تیریگی بدردن تیریگی بدلدارن تیریگی داشوند لزهرو سیالا خدا دے ملش دشلے دلو گریوانو اے سیالا خدا دے ملش دشلے دلو گریوانو لیاو تارن تیری بے دردن